کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې دولس بجې دي. د اساري رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو جګپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسکونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د عامه اړیکو مسؤول تا پیوا ګومو فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزې سره د چلند په اړه خبري او مشورې وکړي. اچ سی ټی د ملګرو ملتو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د ځینو غیر حکومتي مؤسسو کارکوونکو ویلي چې دوی به په دې خبرې وکړي چې آیا د طالبانو له پریکړې وروسته په افغانستان کې خپل کارونه په بشپړ ډول ودروي او کنه. ملګرو ملتو د طالبانو پریکړه غندلې خو ویلي دي چې د هغې په اړه به له طالبانو وضاحت وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژور اندیشنه ښکاره کړه. وی ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوون کې وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یوه ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د ښځو د ایستلو یوه خواشینوونکې هڅه بللې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته پاستولي مکتوب کې ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې ښځې له کار کولو منع کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیات ښځینه کار کوونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. اروپایی ټولنی چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یوه لویه تمویلون کې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې د ښځو پر کار کولو د طالبانو دا بندیز به د دوی له لوري د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د جنود پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټه د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د جنود زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندله. ویل چې طالبانو په دې پریکړې د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی. او ترکیه ویلی دی چې سره لري چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي. فکر کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصی آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستۍ خبري غونډه کې وویل د سشکاري چې دغه جګړه په اسانه ختمه نشي. روسیه د سشکال د فبروري په 24مه پر اوکراین په بې دلیل یرغل دغه جګړه پایل کړه چې په نتیجه کې د هیواد د سرو مال ډیر زیانونه اوښتي دي.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او بجو دوام کوي. ملګر ملتونه وای په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به ناوړه اخیسی ولري. آیا د نجونو د پوهنتوني زده کړو په اړه طالبان سره ویشل دي؟
د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
په غزنی کې نجونو زده کوونکو له طالبانو وغوښتل چې پوهنتون ته پریږدي. هنته کډوال شوی افغانان وای حالت هم اسوده ندی.
کور کریم نشم ورکول ولک ډیر مشکل لرم لکه تل یو نه کار زوالن کنه بل نه والم.
ځین خلک لا هم خپل هدفونو ته رسیدو لپاره جادو ته پناوړي.
د برابر ټول چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې دا تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وای په غیر دولتي مؤسسو کې به د شزو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه نه هیلون کې بلل ده. د بلې خوا د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس وای د طالبانو د پریکړه به د شمانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمی خدماتو په چمتو کولو کې بدی پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاو. د دې موضوع تفصیل امید زهیر مل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي داسې مهال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې له غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو او ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیاتې سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې د ګوتریش له قوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی ښودل شوې او کار د ښځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړې دا پریکړه به د ډېرې هغو سازمانونو کار کمزورې کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیاتو افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د دې چارو د لا ښه سمون او بې له ځنډو په خوندي توګه د دې خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او ښځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یونیسف په افغانستان کې د هر انجلې او ښځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو ښځو بشور دوستانه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند ژغورونکی کار بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللی او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللی. خو داسې مهال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنیږي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت پونوم جوړ شوی غونډې ته وویل
د دې 15 میلیونه افغانانو مسولیت نن ورځ موږ د مسولینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي داسې مال دات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ آن پونچونو خونځي او په هنتونونو هم تړلي. پر افغان جون او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په کوردنن او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوستي او رستربلي د خپل محدودیتونو کړي لا پراخوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټي غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر په شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شاغلای مومند وای طالبانو 28 میلیون افغانان يرغمل او لخپلو حقوقو به برخي کړی دي. نو موړی له نړیوال ټولنې غواړي چې د دې بندیزونه د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومن سره د ازادي رادیو خبريال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه تر پخوا ډیره لوړه ده، شزي په مؤسسو کې له کار کولو منع کړی دي.
دغه تصمیم چې طالبان نیولی ده چې اوس یې ښځې د کار څخه بند کړلې او دا حق تر نه واخیستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړې ده چې په شروع کې یې د لیسو جنکیانی بند کړې، تعلیم حق تر نه واخیستلو، بیا چې دی پوهنتونونو ته د دوی ورتګ بند کړلو، هغه حق یې د تعلیم تر نه واخیستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې دپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د ښځو نه د کار او د د لوست او د دکړې دغه حق واخلي، او د دې په مقابل کې دی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب په رسمیت باندې پیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغو طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نږدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنی ولري چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه خلاص کی. ګوره دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی، او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خرو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه په خو او په نور دنیا کې هم دا شای رائټ دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شای رائټ دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیڅ باندې استفاده کوي چې دوی د څه فکر کوي چې کدی د خوځو کار او د غوی د خپل بند کې نو غرب دوی ته غاړه کیږي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا چې غرب نه تنها دا چې په رسمیتونه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره د غمرستم چې کیږي دغه پرقته کې، ځکه چې افغانان خو د خلک نه غواړي او دغه کدا خارجي د امرستي نوي د 30 مليون ډالر چې دوی ته ورځي کدا نه هر هفته دوی چې دای اماغه پاول دوه درې میاشتې سکوت کاولو چې امید چې دغه شرط ښه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، مليونونه انجونې او خزي په افغانستان کې لزده کړو کار څخه منه شوې دي، دوی وسته وکړي یعنی په دوی باندې هم لزده کړو لار درېدلې او هم هغه لار چې دوی خپل بیګاته یو مړې ډوډۍ پرې پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري اغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي اغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او خزي که داسې په آرامه باندې کینی او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نه کی، نو نن خو یې پر تعلیم او کار بند کړلو، سبا ته نه پوهیم چې څه شی پر بند کی. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جیګ کی، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دی اوس پرمختلل نړۍ را په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه منه شوې دي هغه کولای شي چې په کور کې خپل کتابونه وایي او امید د لاس ورن کی، او د کار خو نو دا سړی چې نشي ویل چې دوی به بشارګان څه کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه وځي د کار لپاره ژوند ته خطر پیښیږي. نو دې کې سړی چې نشي ویل، مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویل شي، خپل هغه امید ژوندۍ ساتلای شي. او لری نه ده چې امید زمونږ دا ده چې دغه خلک د دغه کارون څخه یا لاس پر سر شي او یا هم د افغانستان نه لری شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسن.
لزدکلو د انجونو د منکولو پریکلی د کورنی او نریوالو خبرگرونو ترسنگ طالبان هم په دو دلو ویشلی دی. زینو طالب چارواکو پا تولنیزو شبکو که پا مستقیم او غیر مستقیم دول دی پریکلی سرا مخالفت کرده. سیاسی شنون که وی د انجونو د زدکلو پا مسئله که طالب مشان پا دو دلو ویشل شوی چه د دوارو دلو ترمنز اختلافون پا دیری دو دی. د طالبانو حکومت د لور زدکلو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دویم امر پوري یا تر بلې خبرتیا پوري نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې ځینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو د پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول غبرګونونه وښودل، سیاسي شنون کې وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوي او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډیرېدو دي. پخواني طالب چارواکي او سیاسي شنون کې سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې ډېر غړي د نجونو د زده کړو په برخه کې د شته ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه بولي چې کندهار ته دې یو پلاوی تللی وي.
وایم چې دې موضوع د حل د پاره ضرورت ده. د چوک تللی دي یا چوک نه دي تللی بدون دا ویلای سم چې د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل سي او اجازه ورکول سي چې په افغانستان کې پونتونونه وویل سي او بند نه سي، بلکې په بندوالي باندې ډیر خلک خفه دي. نو زوامه چې دا د امکان او تل خبره نه ده چې دا خلک بتللی وي او تللی به وي.
سیاسي شنن کې سمې سوفزای هم لز دکو دنجونو د منکولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه تاییدوي او وایي که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل مخکینه یوالي وساتي، خو لز دکو دنجونو په منکولو کې سره یو خل نه دي.
مکمل ډول دیکتاتوري د دیننه یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغه نوریا په پټو سترګو ومني، خو ورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی.
ښاغلی یوسفزی وایي سره له دې چې په کابل کې ناست ډېر طالب مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د ملا هیبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو بیا هم ډېرې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله غږ نه پورته کوي. دنجونو پر مخ ته په هنتونونو له بندیدو سره یو شمیر داخلي رسنیو راپورونه ورکړي چې د دې پریکړې مخالف طالبانو په کابل کې خپل ناستې ډېرې کړي او غواړي چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري. دنجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته دنجونو ښوونځي وتړل او د تېرې سې شنبې په ورځ دنجونو پر مخ په هنتونونه هم
تړل. یو شمیر هغه افغان سکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریشه یا هند ته کډه شوي وایي نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغو سکانو آزادي راډیو ته ویلي سره له دې چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته انتظار دي چې هغه ورځ ژر راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
چابل سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی لګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. موږ ته تابعیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتمن بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال یا 401 کال د کاردې پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول چې له امله یې ګڼ شمېر سک هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردواري لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. تر فعلانه مونږ ماجر یو، مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدا شوی دی، زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته وکړو. مونږ نه غواړو چې د هند تابعیت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یو کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یو کال د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سکه دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اوس د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ریشکک چلومه روپیه درمسال د خوانه مونږ ته میلاو شوې ده. د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم، اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ورباندې کوم. نور شته نه یم خفه، صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی، او لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو ډیلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې په دودیز ملاتړي هیواد سربیا کې سلګونو کسانو په اوکراین کې د مسکو د جګړې پر ضد مظاهره وکړه. په بلګراد کې راټولو شویو مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونه دې ژر تر ژره له اوکراین ووځي. بلې خواته له اوکراین د جګړې د دوام راپورونه خپرې شي او خرسون کې درې تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی. لدبا نور حال واورو.
مننه سروان صاحب. سلګونه مظاهره چانو د روسیې په دودیز متحد هیواد سربیا کې د اوکراین دننه د مسکو د جګړې خلاف غږ پورته کړ. مظاهره چان پرون شنبه راټول شوی وو په بلګراد کې په بندرونو کې چې له ځان سره لیږدول ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې لیکلی وو له اوکراینه لاس واخله. مظاهره چانو د اوکراین د ازادۍ د جګړې د پای ته رسیدو او یو شمیر نور شعارونه هم ورکوله. ویلې درې سوه څلور ورځې کېږي چې اوکراین کې خلک له مرګ او ویرې سره ژوند کوي. اعتراض کوونکو ته اجازه ورنکړل شوه چې د لویدیځ بالکان په دغه هیواد کې د روسیې سفارت ته ځانونه ورسوي. سربیا د بالکان هغه هیواد دی چې له تاریخي او دودیز پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. سربیا که څه هم په اوکراین کې د روسیې جګړه غندلې، خو له دې سره سره چې د اروپایي ټولنې غړیتوب غواړي، هغو بندیزونو کې ځان نه دی ښکیل کړی چې دغې ټولنې پر مسکو لګولی دي. سربیا له دې وړاندې د روسیې په ملاتړ د غونډو او اعتراضونو شاهده هم وه. دغلته ښي اړخي ګوندونو، د ارتودوکس مسیحیانو سازمانونو او نورو ډلو د پوتین او روسیې په ملاتړ غږونه اوچت کړي دي. د راپورونو له مخې د اوکراین د جګړې له پایله سلګونه زره ځوان روسان له هیواده له دې ویرې تښتېدلي چې د اوکراین جګړې ته وانستول شي. دوی کې یو شمېر سربیا ته هم تللي دي. پرون د ډسمبر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لس میاشتې ووتې. د اوکراین په جګړه کې د لسګونه زره کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي او میلیونونه نور په جبر د کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده او امریکایي او نورو سرچینو ویلي د پای ته رسېدو هیڅ څرک نه معلومیږي. ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او مسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. تازه رویټرز خبري اژانس ویلي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د بیړنیو خدمتونو درې ماین پاکان چې د سیمې په پاکولو لګیا وو د ماین په چاودنه کې ووژل شول.
مننه لودین صاحب. په دې راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د لوري په اوکراین د جګړې په اړه مظاهره شوې ده، او د دې مظاهرې اهمیت په دې کې دی چې د روسیې په یوه پلوي هیواد کې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دوام کې د جادو په اړه یو راپور لرو، خو تر دې مخکې به نوریاس نوری درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغان طالبان د اغزن سیمونو له موانی او وسلوالو ساتونکو کار اخلي چې خزي په هنتونو ته له ننوتو را وګرځوي. برتانوي انډیپندنت ورسپانه تر دې سر لیکلاندې د طالبانو له لوري د نجونو او خزو پر مخ د په هنتونو د تړلو وروسته اقدام او په وړاندې اعتراضونو ته پام اړولی دی. انډیپندنت لیکي په هغه ویډیو کې چې اسوشیټډ پریس ترلاسه کړی ښکاري چې یو شمېر ښځې د کابل پوهنتون د انګړ په مخ کې راټولې شوې ژاړي او بل په غېږ کې نیسي او آراموي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو دغه اقدام په وړاندې د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې استادانو د اعتراض په توګه استعفا وکړې او نارینه محصلینو هم خپلې درسي خونې پرېښي دي. انډیپندنت وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د پخوانۍ سلاحکار شبنم نسیمي هغه وینا راخیستې چې په خپله ټویټر پاڼه کې له یوه تصویر سره زمیمه کړې ده. په دې تصویر کې یوه ښځه ښکاري چې چادري یې اغوستې او د اغزن سیم د موانې تر شا ولاړه ده. شبنم نسیمی لیکلی که دغه صحنه ستاسو زړه نه ماتوي، نه پوهیږم چې څه شی به ماتوي. سره له دې چې طالبانو ښځې له لوړو زده کړو منع کړي، خو دغه ځوانه میرمن د کابل پوهنتون د دروازې په مخ کې په دې هیله ولاړه ده چې که یې پرېږدي چې پوهنتون ته ننوځي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دغه راز د افغانستان له هغو پوهنتونونو چې په لیلو کې محصل نجونې اوسېدي هم د هغوی د ایستلو پروسه پیل کړې ده. چارواکو ویلي کله چې پوهنتونونه بند دي نو ټولې محصل نجونې دې هم بېرته خپلو کورونو ته لاړې شي. امریکایي د هیل ورځپاڼې هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي دا له بشري حقونو څخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو وروستۍ بېلګه ده چې سمدستي او په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې له غندنو سره مخ شوه. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې دغه بندیز به افغانستان لا له انزوا سره مخامخ کړي، قربانیان د دې هېواد ټول وګړي ښځې او سړیان دي او هغه به په دې هېواد کې هغه بدمرغۍ او ناخوالې لا زیاتې کړي چې دا هېواد د لسیزو ناسمو حکومت ولیو او جګړو له امله ورسره مخامخ دی.
په اورزګان کې اوس هم دا دود دی چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلاف رامنځته کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له مسؤولو چارواکو غواړي چې د تعویز لیکونکو او کوډګرو مخه ونیسي. نور حال د ازري رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې وابري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه بل کس ته تعویز ورکړي چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه لک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپل ولیدې چې زما ډېر ملګری و، داسې تعویز یې وروکې، هغه یو زنانه وه، یو عزه وه، ښه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هر ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مته چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، بلکه به شی څه وي، بیا زه ورته دغه دغه ته درېدلې وزه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شپې الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره د کورنۍ اړیکې له تیرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تاسو څنګه ورسره ومنله؟ نو دا خو هیڅ امکان نه لري. د بره راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بالښت کې دا تعویزونه ما په خپل پیدا کړل، بره ما دا تایید کړل، د هغه ورځې سره به دا خواهش و د خسره سلاس وخت موږ کور را خراب.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام نه خلوی ګناه او د اسلام سره پټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار د مرکزی جامع جماعت په خوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر پر دی کوډ باندې هغه ضرر یې ته نه ګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي، دا د اسلام د جګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
زمو شخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروگرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتو جکپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تاپیو وا ګومو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې لستونز سره د چلن په اړه خبري او مشوره وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د شزو پر کار په بندیز ژور اندیشنه ښکاره کړه او ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. د بشري نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو څخه د شزو د ایستلو یو خواشینونکې هڅه وبلله. او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست. زملالی بشریم. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت ته چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل شوی چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دي هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي رادیو ته لیږلی دی، راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شو چې د پکښ ویلو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنۍ کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړی و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت د چې مولوی ندیم د کابل والی وو. دا چې طالبانو ولی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه یې معلومات نه دی ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنې وکړې چې تر اوسه نه دی ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د شیدینه محصولونو پر مخ ته پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک لښ پژم ټولګي پورته د انجونو شونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې شیدل رسمي دندو منه کړي. له محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز ولګاوه. حجاب اجباري کړ او طالبان همدارز شیدي ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پریږدي.
طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللی دی او ویلي دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شتو برخي یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان دا د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکو مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان دا تمه نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادی ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوډو د محکمو کولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوډو چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسي زراحي سي بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او ریډونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ شینکی کړو خیل، د بشری حقوقو مدافع او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی او خبریاله او د حقوقو فعال نجيبه ایوبی پر دې موضوع باندې را سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کړو خیل صاحب، تاسو تر اعظم کتا سي پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې د طالبانو د غورستي پریکړه ته پس نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د روسنۍ پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شرونه دوی په عبدغه د خزو د محدودولو د پاره د خزو د ټول انساني ژوند څخه محروم کول یا لری ساتل د دوی لومړنی کار و چې په اجنډا کې خو دوی په شروع کې از ما په اند باندې دوی غوښته سي ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدای شي دا به د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو د ټول اجراءات مکه وي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسي چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیب کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بلاخره ندا محمد ندیم د تراوست اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او دغه په نظر باندې چې څنګه چم درقم فکر کوي او د جرأت وکړو، بلاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په مارک فیصله نه شي په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادنې دوی ته سپاري او دوی به ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې تر څو پورې افغانانو ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته هم نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایستي وسیله دا 15-16 میاسې په همدا رقم استعمالي طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر باندې د خزه باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسې دوی غوښتنه ته لبای کوي او بل اخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت پیژني. که کله غواړي چې خپل جنگیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خوشري نظام هغه کې او د خوشري نظام دوی مغه ده چې خزه باید نور خوانځوی نه منی شي، له پانتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه سیسنی طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بند شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه پیسې هغه اخلاص او وفاداري وکړي، د غول پارم چې غوی قانی کې چې دوی سم روان دي او د غوی حمایت هم ولدي بیا هم دی باید خزه محرومه کله ټول انساني حقونه سره. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي د پاکستان هغه د ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان بعد همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي او هغه بدبختی به هر وخت پسلا ګارنټی کیږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکوي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري ده او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د دښمن کې دي چې د سیاسي مدرسو تاریخ په دې باندې تحمل کړي.
بله زبرت تاسو تر اعظم کړو خیل صاحب صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واورېدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې مشته څو خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د شپاړس میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي. نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول که دا پوښتنه وکم، ولې داسې پرېکړې کوي چې خلک قربان دي خوابدي کیږي؟
سلام تاسو تاسو ټول درنو اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کړخل خټه کې د اشاره او پزم تر ډیره بریده پوري ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د خزي ذات د خزي وجود نه فیده، اصلا طالبان له خزو سره د خزي له جنس سره اساسیت لري او هغه د فتنې په توګه مني. که تاسو بیلابل روایتونه دی وګورئ دی په نظر باندې خزه فتنه ده او دا فتنه شتر هغه د پوری محدودې دای سي دا بخي ولدي خاطر سي نارینه او ته سالمه ټولنه ولرو د خزي غږ باید په ستر کې، د خزي رفت آمد باید په ستر کې، خزه بیل ضرورت نشه د ضرورت نه کورونه او یو خزه هغه څوک ده چې د کور په چار دیوالې کې. نو دا طالبان ټول هغه فلسفه ده او له بل اړخه کې سیاسي تراو تر ډېر بوري پوری شواهد او آثار دا ښکاري چې دا طالبان د خزو د حقوقو مسلې نه سیاسي استفاده کوي. لغه وخت نشي دی د سیاست ډګر تر اغلی دی کدا نږدې مثال نه راوګور دی دوه تړون ته وګور درې ماده مشخصا وایي چې طالبانو ته خط کړی دي ښځو حقوق او د بشر حقوق په درناوي کې. بیا د دې سره مرکو په ویناو کې وکتل شو دی ول مو باندې ښځو حقوق ته درناوي کوي په مجره د دې سیاست ترالو د خپل بڼه بدل کړه او خپل غا اصلي چیرې بیر تر اوسه واغه ټول هغه په اصلاح لا بیګران چې دی په د تیر څو کلو کې لا بي کول طالبان بدل سوی دی دغه پر مخ مې یو کلکه سپیره ورکړه په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلیدونکی نه ده، که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کیږي. لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړ، وروسته لغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګه کړ، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یې ړنګ کړ. هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسولو ټول ملغا اعلان کړ. د ښځو سیاسي ګډون، ټولنیز ګډون، د کار حق، د تحصیل حق، دا وار په وار ځینې وخت یو د پوهنتون ته د تګ حق او چې بېلابېل محدودیتونه چې هره ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردوی نارینه او د امر بالمعروف د متسبینو په نامه درېدل او سر تر پایه چکول او بعد لغه په یو بل باندې جون له درس ګرځول او زړتوري کول، دا کار پاتو چې د اخري ما په نظر هغه اخري میخ ده چې د ښځو د حقوقو پر تابوت باندې وو. اگر چې دا ز ډیر له دې تصمیم نه ډیر زیاته په اصطلاح شاکم نه یم، په دې خاطر چې کم په طبيعت شکل باندې وځي دغه دوام کړي ورسله دروسل ور کلو نور څوک نه درلودن جوړ چې راځي کانکور ازمن کې امتحان ورکه او بیا پانتون ته ولاړ شه د خاطر چې دی سانوي زده کړو نه جوړ پر باندې کړي یا د تدریجي مرګ او سلاول روان ول په دې ډول هداقل توقع داسې نه کېد چې په سړو سیمو کې یو یا دوه ازمن د جنو پاتې دی او په ګرم سیمو کې هم د جنو سمسترونه په نیمایي کې دی او په نیمایي کې داسې او فیصله ورکول. نو دغه هغه څه چې تاسو اشاره ورته کوي واضح دغه ښکاروي تړاو ښکاروي په دې معنی چې دوه ځې مخکې له چمن او له کوټې نه د علما او یو هیئت راځي کندهار ته او د کندهاري شیخانو سره کینی او سم لاسي چې دی دا فیصله راځي. یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راولو او خپل شمله کې الزواهر راوړل، وروسته دوه ورځې د لټګ نو وروسته یو ځل الزواهر په کابل په شیرپور کې راشن کی او په غوانې عمل کې یو الزواهر وجل کی او غټول مسله ده. بیا د پاکستان یو وفد د هیئت راځي کندهار ته، دوه ورځې وروسته بیا د خزو په وړاندې دا ډول عمل ترسره کی. دا پریکړه په هغه ورځ دا تصمیم نیول کی چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره طالبان پر وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي. اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی. لبلی خو د بلاول بوټو خبرې هم که تاسو واورئ په دروسی کې نیویارک کې هغه هم بی اثره نه ایسه هلته ویلي اوس د طالبان باره کې دا خبرې کړي. نو تاسو که دا درې نقطې راوړئ سره یو ځای کې واضح خبره ده ښکاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د د د خزو له وجود او له ذات سره حساسیت لري. دویمه خبره ده چې طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنه وهنې دي او ابزار په توګه کاری او هر هغه وخت چې په دې باندې فکر کوي چې ولاد موږ د رسمن پیژندلو وخت یا پر موږ باندې بندیزونه ډیری په هغه وخت کې د خزو د حقونو مسله دی او عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي چې نړیوال به دې ته امتیاز ورکړي. او درېمه خبر ده چې د پاکستان اړیکه له دې سره واضح ده، د دې خطر چې خره اوازه علائم
مننه صالحي صاحب. فروزان رسولي تاسو ته هم شرح لاست وایم. د تاسو واوریدل چې شبنم صالحی صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، دوی په وینا په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړئ چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زد او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپله غواړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، دوی ورسره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی په بېلابېلو مواردو کې، دوی ته ورغلي دي غونډو ته او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي. په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د پینل کې ټول غړي چې بغډون کوي ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي، هغه مفکوره د تعلیم د زده کړې او د پرمختګ دغه پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پوهېږم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړي هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مډرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري. نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به وي چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نه سو ویلی او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کم دغه منطقی که چه مجوان کوو چار دو گرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو گواش بولی او همدا دلیل دی چې په مختلف دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان یو پرمختللی افغانستان هغه ډیر چار دو گرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي د خلکو څخه کیږي هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. مشکو ګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلی دي که وزارت معرف او که تحصیلات عالی و هغه ډول وزیران دوی ټاکلی دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه د دوی پیغامونه واوریدله په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته را جذب کړي هغې خواته بلنه ورکړي. متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي، تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا د دوی دا خبرې دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپل معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی، هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي امکانات یېستا چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه یې کښېنوي او خپل د حقونو څخه یې محرومه کړي. په دې چې دا معلومداره ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوې ټولنه وي، او هغې ټولنې څخه هر ډول سوې استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، او امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پوهیږو. ډېر زه خپله پرون یو حالت وراباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي راو. زه پوهیږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي هر عکس العمل شي، دا شی چې موږ ټوله ډېر ځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې وو که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي، تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کوم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافع ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافع سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیره حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده، تاسو کولای سئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرق لاستر توام خپلواک صاحب په دې خبرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه، سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هېوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اسلام تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بله حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا امیری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیګم د اروپای اتحادیې کسان، هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو خو کومه ده، خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شی؟
بله، بله پوښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم. پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پرېکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه ووایاست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم د دې پرېکړې نه یو متاثرې، دا ډول سوی ده چې زه بېګارۍ سي خپل ځای نه پورته کېدلی نسم، لکه زه دغومره خفګان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونه کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمسټر وو، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل یې غوی ځینو سه کال پایلوله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري. که نه، کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دغه تنغه ستال لاسونو نو وتخته وسی لتان تیله لاس ورکه هغه څو چند انسان زوري زکه چې تا خو لیدل چې ته کول سي ترلاسه کیو بل د افغانانو په پاکسریتو سیمو کې به دغه خای لومړی نسل جونی وچ دی پونتون ته تلري او د چدی بیرته بیا په خپل کورنوي کې په خپل خپلوانو کې څومره خبرې د دې سر زغمل دي څومره مبارزه کړې ده څومره تغییر راوستل دي ته دغه ټول خبرې د شاوخوا موزغمه خای اکثریت دغه لومړنی نسل مو سګی چې پونتون وای او بیرته بیا د فتن دغه لاس ورکړ دی یو هیڅ هیڅ په خاطر لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی هیڅ منطق نشته هیڅ خبره تشریح شوی نه دی چې واضح نه دی لومړی کال کې چې راغله لاره د ټولګي جلاس ول ته ټول ډیر کابل پونتونونو کې جنې جاب کوله چې واده پورز باندې چنجلې راغلی وغه په تور کالو کې راغلی و د افغانانو په منځ کې بيخي کفر دی چې ناوې د تور کالی واغوندي ترڅو کلونو پورې ناوې تور ټکرې نه په سرې ترڅو کلونو پورې ناوې تور کالی نه غوندي اړ خپل واده پورز از مې تر راغلی و په تور کالو کې راغلی و ځکه چې غیته درس مهم و ځکه چې غیته مکتب مهم و لیکن سره له دې هر څه چې ته د غټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدي سره له دې هر څه چې ته غټولې خبرې په ځان باندې ومني او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تیرو یو نیم کال کې هغه څه ډول نصاب تدریسېده څومره ډېرې هغه تغییر کړی دی په هغه کې څه شی تدریس کېدل لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې او نجونو سره بل تبیز په دې تیر یو نیم کال کې دا کې د اکثریت ټولګوي ته بوستادان نه ورتل هغه کوم چې لایق استادانو خو استادانه غي ټول د لکارو مکتب سنفون تور کړو دنجونو سنفون ته نو ورکړي ډیر به بیرته وخیره رخصت والی نو سره د غټول تبيزونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پونتو ته سره لدې چې هر ورځ تفتیش راتلو سره لدې چې هر ورځ په دې باندې نظارت کېدل او پښتني ګرویګن کېدل د سمارټ ګرځند ټلیفونونو ور باندې بند شول نه پیغام
ډیر مننه
پیغام جواب ګور نه پیغام بوتونه ګور لیکن د دې هر څه سره بیا هم دوی تلی خو بیا یې هم ور باندې بند کړه
ډیره مننه خپلواک صاحب
دا یو تراژیدی
بلې شفیقه جان ډیره مننه تاسو ته به بیرته بیا راسمه ورسته د بخښنې نړیوال سازمان مشره څېړونکو سمیرا حمیدی هم لمر سره په دې خبرونه کې ده مننه سمیرا جان چې لمر سره خبرې کوي ستاسو پام د ملګرو ملتونو هغه راپور تر اړوم چې وایي د ډول پریکړه د طالبانو چې د جنونو پر مخ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې د شوزو پر وړاندې به د تاو تاریخوالي کچ لا زیات کړی اجباري ودونه به زیات سي په دې برخه کې آیا تاسو هم ورته اندیشنه لرئ
خوب واضح است که ما اگر خانم ها و دخترای آگاه و با دانش و تحصیل کرده داریم فرق میکنه تا به ای که اونایی که هیچ نه و دسترسی بق تحصیل و تعلیم ندارن آگاهی از خود ندارن آگاهی از پیشرفت های جامعه و دنیا ندارن به خاطر که اجازه برشون داده نمیشه که درس بخونن و تحصیل بکنن طبعا این خودش تاثیر خود داره و شما اینو باید فراموش نکنیم که متاسفانه قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا خشونت علیه زن در افغانستان وجود داشت و یک و متاسفانه البته کاهش پیدا کرده بود اما از بین نرفته بود اما ما امروز وقتی که میبینیم تنها مسئله بسته کردن پانتون ها یا دانشگاه ها در مقابل دختران نیست این خود حضور طالبا و خود بودن از اینا تمام سیستم و تمام ساختارهایی را که خانم‌های دیگه صحبت کردن بالایش میمانای دیگه در پنل صحبت کردن این همش تاثیر خود داره و به یکی دیگه مرتبط است شما فکر کنین وقتی یک نهاد نمی داشته باشین که یک خانم بره به اوج مراجعه بکنه و درخواست بده یا کمک حاصل بکنه اگر یک سیستم عدلی و قضایی که جوابگوی نیازمندی های زنا باشه وجود نداشته باشه اگر البته وقتی که سیستم عدلی و قضایی یا حاکمیت قانون به شکل درستش نباشه طبعا مسئله خشونت تبعیض علیه زن و دختر اوتوماتیک زیاد میشه و ما اما تو که بیشتر گفتم در افغانستان ایتو نبوده که پیش از 15 اگست وضعیت زنها و دخترها در افغانستان از نگاه خشونت جنسیتی و تبعیض خوبتر بوده. قوانینی که مثلا گروه طالبا از بین بردن، هیچ نوع قانون امروز ما نداریم، قانون مرگ خشونت علیه زنان یا پالیسی های دیگه. همچنان افغانستان حداقل به 9 کنونسیون بین المللی الحاق است که حداقل 2 یا 3 کنونسیونش بیشتر بالای تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زن تاکید میکنه که طالب به او اصلا احترام نداره و اصلا او را نمیپذیره و این همش اما تو که پیشتر گفتم به که دیگر ارتباط داره و در آخر روز متاسفانه مشاهد یک وجود الان در افغانستان هستیم و داینده خود
اوریدون کو دغه بحث وخت هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه ډیره مننه چې لمر سره په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ټولو ملمنو څخه هم ډیره ډیره مننه.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19:21 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2000 او 15 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.